ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومنه د خبرونو لپاره سره بوريوال کاکړ او د ټکنیک په برخه کې سره نو ډرا همکاري کوي په روانه خبرونه کې د سر موضوع د بلوچستان د وزیرالا جام کمال مصطفی کې دل دیو دا غي نه پس راپورته شوی صورتحال بدل ته هم وړاندې کوو د دې ترڅنګ د خبرونه پرسته نیمه کې دوه ونې د خبرونه قانوني لارې او درنه په لور هم لرو کتر پای مور سره ملتي او کا دا دوه خبرونه به هم ووري خپل خبرونه د بوريوال کا کړم
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ل خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کورمکی جرګې د پیواړ علیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ ډزبندې کړې ده او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې پر شیا لژکۍ د اسلامي دولت خراسان ډلې بریدونه په بشریت ضد جرمونو کې راځي اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له خپل څوکۍ استعفا ورکړې ده د صوبې د گورنر دفتر یو چارواکي د اکتوبر پر 23 نیټه مشال رډي تول چې جام کمال پرون گورنر ظهور اغا ته خپل استعفا لیږلې و چې هغه منظور کړې ده تر دې وړاندې د جام کمال پر ضد هغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي 14 غړیو د عدم اعتماد تحریک جمع کړي وو چې د اکتوبر پر 23 نیټه یې په رسمي توګه په اسمبلی کې وړاندې کړ او حزب اختلاف هم لا تړو کړ ټاکل شوی و چې نن پر عدم اعتماد تحریک د اسمبلی په غونډه کې رائے اچونه کې د خو جام کمال تر دې یو ورځ لمخه استعفا ورکړه د هغه د ګوند مرور غړي تور پوری کړی چې جام کمال په حکومتي چارو کې دوی په اعتماد کې نه اخیستل او د دوی په وزارتونو او کارونو کې به مداخله کوله خو وزیر اعلی جام کمال دا تورونه رد کړی دی د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کورمکی جرګې د پیواړ علیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ ډزبندې کړې ده د کورم انظامي مشر افاق وزیر پرون مشال رډي ته وویل چې د اکتوبر پر 23 نیټه یې د سیمو د مشرانو د یوې جرګې په مرسته د دواړو لورو ترمنځ جګړه درولې ده
لا انفورسمنٹ ایجنسیز الته په موقع باندې دي مورچو کې څوک هم نشته دي ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هرځه کې امن دي هغه خپل علاقو ته واپس تري دي صدا سم مسله نشته دي نور ا مشران هم چې کم وو واپس لاړ خپل علاقو ته
د چارواکو په وینا په جګړه کې له دواړو لورو یولس کسان وژل شوي او دولس نور ټپي شوي دي د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال پرون مشال رډي ته وویل چې نشته د اکتوبر پر 23 سهار مهال هغه وخت پیل شوی و چې له ګیدو سیمې سره نږدې په ځنګل کې د لرګیو پرې کولو پر وخت په مبینه توګه د ګیدو اوسیدونکو د پیواړ پر خلکو ډزې وکړې په کراچی کې د لادراکا بلوچستان او سندیانو کورونیو په مظاهره کې د خپلوانو د مندل غوښتنه کړې ده د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن تر انتظام لاندې د احتجاج پرند د کراچی پریس کلب مخې ته وسو چې د زده کوونکو سازمانونو او لادراکا کسانو کورونیو پکې ګډون وکړ په مظاهره کې شامل د بیسو یو مشر کامران بلوچ مشال رډي ته وویل چې احتجاجیا په ځانګړې توګه د لادرک بلوچستانو د مندلو لپاره مبارزه کوونکي د بلوچ اکشن کمیټي مشر سبیه بلوچی اورور شامیر بلوچ او د ترزوی مرتضا بلوچ لپاره کوي چې د په ادا دوه میاشتې وړاندې د پاکستان امنیتی ادارو پورته کړی ول مظاهره جان غشتنه وکړه چې حکومت دی لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي او له قانون سره سم چلند ورسره وکړي حکومت او امنیتی ادارو د مرتضا بلوچ او شامیر بلوچ د لادرکې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی خلک په زور لادرکه کوي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ ویلي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت سره د تړلې ډلې لخوا پر شیل ژکۍ کې دونکو بریدونه په بشریت ضد جرمونو کې راځي یاد سازمان د اکتوبر پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د هزارګانو په نشه کولو لپاره ګڼ شمیر بریدونه په بشریت ضد جرمونو کې راځي او تر سره کوونکي باید عدالت ته راکش کړل شي د لغ وروسته چې اسلامي دولت خراسان ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو ذمہ واري منلې ده په دې کې د روان میاشتې په پایل کې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو کې پر عبادت کوونکو هغه ځانمرګي بریدونه هم شامل دي چې نږدې یو نیم سل کسان یې وژلې وو. دې ډلې د روان کال د اګست میاشتې پر 9 د کابل پر هوایي ډګر هغه ځانمرګي برید هم ذمواري منلې وه چې 170 داسې افغانان یې وژلي وو چې زیاتره یې عام خلک وو. او رستی خبر د لوبو د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن افغانستان له سکاټلند سره لوبه کوي. پرون په لومړۍ لوبه کې سریلانکا بنگلاديش ته او په 15 وکټه ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې پاکستان له هند څخه لوبه په 10 وکټونو ګټلې وه. د خبرونو پای
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. څنګه تاسو ته پته ده په بلوچستان کې له 13 میاشتو راهیسې جام کمال د وزیر اعلی سوکۍ څخه د لرې کولو لپاره د اسمبلۍ غړي هلې ځلې کولې. بلاخر جام کمال تېره ورځ د بلوچستان گورنر ته خپل استعفا ولېږله او هغه استعفا گورنر سید ظهور آغا ومنله. په دې اړه مې لږ شېبه مخکې په کوټه کې زموږ همکار یوب ترین سره رابطه وکړه او هغه نه مې د راپورته شوې صورت حال په اړه پوښتنه وکړه. هغه وایي
بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان چې دی هغه برای شپه نا وخته استعفا ورکړه او د خپل استعفا و گورنر بلوچستان ته ورکړه. دا هغه وروسته گورنر بلوچستان ته ضرور د دې استعفا نه یوازې ومنله بلکې د دې کوم صوبایي حکومت هغه هم وړاندې او دا وخت چې دی په بلوچستان کې بلوچستان صوبا بل څه وزیر اعلی چې دا هغه چلیږي او بل پاته د خزانه سیکرټر چې دی هغه یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې مطلب هیڅوک نشي کولای چې د ترقیاتي کارو لپاره پیسې راوباسي د خزانه ته یا د سټیټ بینک څخه. بل خواته د وزیر اعلی بلوچستان جام کمال په داسې وخت کې استعفا ورکړه چې نن به د د پزټ کم چاري کې ادم اعتماد د اختلاف د خاص توګه د ناراض غړو لپاره غلی وو. هغه نن یو ورځ په جید په کوټه کې په بلوچستان کې به هغه به وړاندې کېږي او د شماري کېدل. اوس دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې غونډه روانه ده او امکان دا دی چې کوم تحریک عدم اعتماد د وزیر اعلی بلوچستان په غلی وو هغه غړي چې هغه د تحریک عدم اعتماد راوړی وو هغه به نه یوازې د خپل تحریک عدم اعتماد اخلي بلکې دا ور کېږي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر چې د میر او د قدس پرنجو هغه به هم د اسمبلی د غونډې وروسته د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکوي.
ایوب دغه څه چې کوم حالات رامسته کیږي په هغه کې د استعفا د منځوري دون پس بیا سپیکر د پارلمان د صوبایي پارلمان اجلاس راغواړي پاغیو کې چاته دا دعوت ورکړي چې هغه د خپل اکثریت لپاره داوو کې یا د خپل اکثریت د غلط ثابت کې. نو دغه چې کوم ټول آئینی ضرورتونه دي د هغې پاړه باندې د غلط گورنر دفتر او یا د سپیکر دفتر سوای
په دې اړه د سپیکر د دفتر لخوا دا ویل شوی دي چې څه ډول نن دغه د اسمبلی اجلاس ختم شي هغه وروسته به د بلوچستان اسمبلی څخه یو خط چې دی هغه وګورل کېږي. هغه کې به د گورنر بلوچستان ته د غوښتنه کېږي چې د اسمبلی غونډه چې ده هغه په دې ادرې ورځې کې راوبلل شي. په هغه کې به د شبې نوې وزیر اعلی چې دی هغه ټاکل کېږي.
ایوب کلن غونتره دا وایي چې په بلوچستان کې چې کوم اکثریتي ګوندو باپ یا بلوچستان عوامي ګوند د دې جوړښت څنګه دی آیا د دې مشرتابه به د راتلون کې د کچې په اسمبلی کې د دغه ګوند د غړو اکثریت ته د دې مشر څوک دی او هغه آیا د دې کوم پارلماني پارټی شته چې هغه کې به د مشر یا د صوبې د وزیر اعلی لپاره بل نوم غوره کیږي؟
بالکل کله چې دغه پارټي په کال 2013 کې انتخابات څخه لمخه جوړه شوې و نو هغه وخت جام کمال نه هواز د دې پارټي مرکزی صدر وو او د وروسته د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل شو. خو د 19 اکتوبر وروسته چې کله په صوبې کې د پزت تحریک عدم اعتماد رالی نو دا وروسته د یو ځل دا وویل چې دوی غوډې ته چمتو دي چې دا خپل د بلوچستان عوامي پارټي صدارت یو د ټوټر باندې هم دا میسج کړی پیغام یې ترې شو. خو وروسته چې کله د دوی او په بلوچستان عوامي پارټي کې دننه اختلافات زیات شو د برته دا بیان ورکړي چې زه پر خپل چکم نظم او د پراغه باندې ځناسمه، لیکن د بلوچستان عوامي پارټي چکم نور مشران دي هغه میر ظهور بلیدی مقام صدر وټاکي او داغه دا اختیار ورکړي چې هغه د بلوچستان عوامي پارټي چکم سیاسي چارې دي هغه پر مخ بوزي او دغه ډول اوس چې کوم د تا خبره وکړه د وزیر اعلی د نوي نو داغه لپاره چې کله دغه تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي په بلوچستان اسمبلی کې داغه څخه لمخه دغه څوارلس غړو چې دوی په هغه کې دولس د بلوچستان عوامي پارټي سره وو هغه لمخه لا چې دوی دغه د سپیکر او د وزیر اعلی شپ لپاره د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس نوم ورکړی وو او دوی په تحریري تور کې دا خبره کړې ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې د حکومت پر وړاندې داسې حالت رامنځته کېدل لومړی ځل نه دی، بلکې د صوبې په تاریخ کې یوازې یو وزیر اعلی خپل عیني موده پوره کړې ده، نور ټول په منځ کې لری کړل شوي دي یا د یو معاملې له مخې مستعفي شوي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې راپور برابر کړی، تاسو په عمل تر اغېز
په 1900 کال کې د بلوچستان صوبې له جوړېدو راهیسي یوازې جام محمد یوسف پکې د پوځي امیر پرویز مشرف په واکمنۍ کې له 2002 څخه تر 2008 کال پورې وزیر اعلی پاتې شوی و. په پاتې 15 اعلی وزیرانو کې یو هم خپل 15 کلنه آئینی موده نه ده پوره کړې. اوس پښتنه دا ده چې په دې صوبه کې حکومتونه ولې په استحکام سره خپلې آئینی 15 کلنې مودې نسی پوره کولای. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د دې مهمه وجه دا ده چې په بلوچستان کې تل مخلوط حکومتونه وي. د دې په وینا د بلوچستان په تاریخ کې کله هم یو ګوند په یوازې سر خپل حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې تل پر نورو ګوندونو تکیه کوي.
پیپلز پارٹی راسی یا نون لیگ راسی یا کاف لیگ راسی غم دغه غواړي چې د بل د پارٹیان سره چې د حکومت جوړ کینو کمزور ای. یو دویم دادی چې کشنی صوبه دی او دلته چې د پولز اینڈ پریشر چې دی د اتحادیان ډیر دی، نو دا دا یو بدقسمتی دی چې همیشه چې دی دا کولیشن گورنمنٹ راځي اور هر سړی چې دی اول هغه غواړي چې منسٹری ملاوسی، چې منسٹری ملاوسی وایشه محکمہ راکا، بیا یو سو وخت تیر کی وای دا محکمہ شنه ده وای محکمہ راکا.
د سیاسي چارو پو او لیکوال محمد علي تالپور وای تر مخلوط حکومت لا هم مهمه وجه داده چې د دو پوینا استابلیشمنت پکې ګوتی وې. دویل چې یوازې په 1902 کال کې د اتاوله منګل په مشرۍ داسي حکومت جوړ شوی و چې لږ ډیر پکې د ولس د رائے اغیز و، خو هغه هم په منځ کې برته ختم کړو. محمد علي تالپور وویل چې استابلیشمنت د خپل ضرورتونو او خواهشاتو پر اساس په بلوچستان کې حکومتونه جوړوي او ړنګوي. د هغوی د ضرورتونو پر اساس د هر څه کیږي، چې کله رسانی د هغوی ضرورت نه پوره کوي نو بیا بل څوک راسي، مالک یې نه پوره کوي نو بیا زهری راسي، چې هغه یې نه پوره کوي نو بیا یې لری کړي قدوس راسي او بیا ایلیانی راسي. دا ټول کارونه د راولپنډۍ په حکومت چلیږي. د ټولو حکومتونو پر خپل وخت دا تورونه په سختۍ رد کړي چې ګواکې د دوی په راوستلو کې د استابلیشمنت څه رول اوسېدل دي. په بلوچستان کې زیاتره وخت یوازې وزیر اعلی نه دی بدل شوی، بلکې پوره کابینه ورسره بدل شوی او یا هم حکومت لمنځه تللی او پر ځای بل حکومت راغلی دی. په دې موضوع کې بل مهمه پوښتنه دا ده چې په حکومت کې د بدلون له کبله د صوبې پر ترقیاتي کارونو څه اغیز پرېوزي او کنه. د پښتونخوا ملي او میګوند د حکومت پر وخت پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای حکومتونه چې د ولس د مسلو حل ته په سنجیدګۍ تګلارې جوړ کړي پر هغه د شخصیتونو د بدلون اثر نه پریوزي. خو له 2013 کال څخه تر 2013 کاله پښتونخوا ملي او میګوند هم په هغه مخلوط حکومت کې شامل و چې د واکمنۍ پر مهال یې د وزیر اعلی ترڅنګ په کابینه کې هم یو شمیر بدلونونه سوي وو. د رحیم زیارتوال په وینا دې بدلونونو یا حکومتي پالیسي نوې متاثره کړي.
بنیادی تور باندې موږ مخلوط حکومت وو، د مخلوط حکومت د وزیر اعلی ترم داسې ټاکل شوی وو چې دوه نیم کاله به یو وي دوه نیم کاله به بل وي. دغه ټاکل شوی ترتیب مطابق هغه یو وزیر اعلی په خپله خوښه ولاړی بل وزیر اعلی رالی، د پالیسیانو په توګه د حکومت په توګه موږ چې کومه منصوبه بندي وه په هغه کې موږ د پارټیانو په خوښه او دغه ترتیب باندې وه. په هغه کې موږ ډېر بدلون نه سوی دی، نوم راوستلی دی. د وزیر اعلی له شخصیت سره، د وزیر اعلی له کارکردګۍ سره په بله معنا ډېر تعلق نه و.
په واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ کې د اختلافاتو له کبله د وزیر اعلی جام کمال تر استعفا وروسته دا نه ده څرګنده چې نوی حکومت به کم ګوندونه او څنګه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال لري ته وګی د خیبر پښتونخوا په کورمز لکی د ځنګل د لرګي وهلو په سر د دوو قبیلو ترمنځ پیل شوې جګړه ودرېدلې ده. د چارواکو په وینا جګړه د اکتوبر په 23 نیټه د پیواړه لیدو او گیدو ترمنځ پیل شوې وه چې پکې د دواړو لورو څخه یو لس کسان وژل شوي ول او دوه لس ټپیان شوي وو. ځای انتظامیه وایي چې د جرګې په مرسته بیګاه د دواړو غاړو ترمنځ جذبندي کړې ده او وضعیت سم دی. حکومت د جګړې ودرولو لپاره د نلارې او د ټلیفون شبکې هم تړلې وي چې اوس یې په جزوي توګه خلاصي کړې دي. تفصیل طارق اورغزی راکی.
په کورمز ضلع کې د اتوار په مازیګر د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن ته دوه ورځنیو نخاتو پس ډزبندې شوې ده. د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو توای پرونی د سیمې په کچه د مشرانو یو لویه جرګه جوړه کړې چې هغوی تر مذاکراتو پس دوه خو خلک له مورچو راکوزولو ته سلا کړې او زیاتوي هغل ته اوس نخته ودرېدلې او داسې هیڅ د فکر خبره نشته.
اوس خدا دی لا انفورسمنت ایجنسیز دلته په موقع باندې دي او مورچو کې څوک هم نشته دي. ټوټل چې کم دي دواړي کلی خلک هتیار متیار سره هر ځای کې امن دي هغه خپل علاقو ته واپس تري دي. صدا سم مسله نشته دي نور اما شران هم چې کم وو واپس لاړل خپل علاقو ته. نور څه ایشو نشته دي، بالکل امن کوي.
دا نه خطا د ګلپور ځله پیل شو کله چې الیزی د ګیدو سیمې سره نږدې لا متنازع شوی ځنګله د لرګي پرې کول لپاره هغلته ورغلل. په دغه نخته کې د ضلع انتظامی تر مخه له دواړو خواو یو لس تنه مړه او دولس نور زخمیان شوي دي. که څه هم نخته ودرېدلې او خلک له مورچو راکوز شوي خو یا ډزبندي په عرضي بنیادو ده چې داسې امن هغلته په پوره ډول نه دی یقیني شوی. د جرګې یو مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وایي پیر پورز به یو ځلې بیا کینی او له فارکینو به ضمانت اخلي چې په خپلو کې هغوی بیا وننخلي.
عدالت کے کیس دائر دے، عدالت کی دی مقدمہ چلی گی
په ضلع کې پرون نخته ودرول شوی خو هغلته حالات لا هم د معمول په لور نه دی راغلی، ولې چې لارې نه دی پرانستل شوی او بلدا چې موبایل سرویس هم هغه شر معطل دی. د پړچنار ملک عطاالله مشال لوډیو ته وایي که حکومت زر تر زره هر څه بیا بحال نه کړل د سیمې اولس پور نه ډېر متاثره شي.
نو هغه د زر تر زره کلاو شي ته خلکو ته اړتیا شي او نه ډېر سخت تکلیف دی او تلور اتلو کی او دغه کی ریزات مشکلات پیخی کی سرخت لادی. نو تاسو ته حکومت ته او د انتظامی ته او د نور ته مو داغه کوو چې هغوی ته دیب شي باندې فوري طور باندې عمل وکړي چې ویلې دی شي ته خلکو ته انتهایی ډېری تکلیفونه دي.
بلخوا ډیپټی کمشنر ډاکټر افاق وزیر وایي ټل پړچنار روډ یې د عام ټرافیک لپاره خلاص کړی خو تری منګل پړچنار او ځینې نورې لارې سمدستي نشي پرانستلې، ولې چې جنگ تازه شوی او په لارو کې پر یو بل د بریدونو خطر ده. د انتظامی مشر زیاتوی موبایل سرویس په جزوی توګه بحال کړي خو چې کله هر څه تر کنټرول لاندې راشي نو په مکمل توګه د خلاصولو احکامات به هم جاری کړي. طارق کورکزه مشال رادیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہ واری یې شې دي؟ د انسان،
بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دی تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار لس نیمه بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د لادرک بلوچستانو او سندیانو کورنیو مظاهره کړې او د خپل خپلوانو د منډلو غوښتنه کړې ده. پرون شوي دا مظاهره بلوس سټوډنټس ارګنایزیشن جوړه کړې وه چې پکې د زده کوونکو نورو سازمانونو هم برخه واخیسته. په احتجاج کې په ځانګړې توګه د شامیر بلوس او مرتضی بلوس د مبینه لادرکۍ موضوع راپورته شوه چې د کورنۍ په دعوی د پاکستان امنیتي ادارو نیولې ده، خو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تل یې په لادرکۍ کې د لاس درلودلو انکار کړی. په دې اړه له کراچۍ نه نیاز علي خان تفصیل راکړي.
یادا مظاهره په ځانګړي توګه د بې درک شوي شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ لپاره بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن او نورو زده کوونکو اتحادو په ګډه را جوړه کړې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې د لا درکه کسانو د کورنو غړو او د پوهنتونونو زده کوونکو ګډون وکړو. یادې مظاهرې په وخت د بلوچ زده کوونکو اتحادیې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر کامران بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل.
سیکشن کمیټي کې چیئرپرسن ډاکټر سبیا بلوچ، ان کے بھائی اور کزن کی جبری گمشدگی کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے.
دی وای چنن دا احتجاج د بلوچ ایکشن کمیټي مشري سبيها بلوچ رور او د ترزوی شامل بلوچ او مرتضی بلوچ لپاره دي. د غدواړه کسان دو میاشتې وړاندې امنیتي ادارو بې درک کړي دي. موږ پرله پسې لاریونونه او د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړی. وزیر اعظم عمران خان موږ ته هم تسلي راکړي وه. خو ورځ تر بلې په بلوچستان کې خلک لا درک کیږي. امنیتي ادارو دو میاشتې وړاندې مرتضی بلوچ د خپلې مور سره کیمتا غوښتلی وو او یې لا درک کړی.
جب بھی گمشدہ کیا گیا.
د یادی مظاہرے په وخت پختون سټوډنټ فیډریشن د کراچی مشر رحمان بابر په خپل وینا کې وویل.
لوستون کې دې اتر رسیدلې دي سیاغه خپل جان نسی بچاوله. وای کچر ته څوک سیاست کوي په طلبه تنظیم کې ژوند تیروي، مطلب هغه به لا درک کیږي، هغه به ورکیږي، هغه به مختلف اتکنډي به پر استعمالیږي. نو نن د لوستون کې د بقا خبره د دې مظاهرې په توسط موږ صرف غوښتنه داده چې کم دوه لوستون کې سي دي کچرته هغه مجرمان دي که هغه جرم کړی دی د عین پاکستان په مطابق هغه عدالتونو ته پیش کړي. د یو دوې میاشتې سوي دي، د یو یو نیمه میاشت سوي ده عدالتونو ته نه پیش کیږي. نو موږ اول غوښتنه داده چې هغه دریا کنریا کیږي، اول دی عدالتونو ته پیش کی، عدالتونو د هغه باندې کیس وچلی، هغه دی مجرمان کی مونږ به مونږ به ومنو.
د مظاهره چانو په وینا د بيدرک شوی شامیر بلوچ او مرتضی بلوچ د بلوچ اکشن کمیټي فعال غړي سبيها بلوچ رور او د ترزوي دي، او دواړه د درک شوی شامیر او مرتضی بلوچستان کې د بلوچ د کونکو اتحادي فعال غړي وو او په بلوچستان کې د لادرک خلکو غږ نړۍ ته رسولو. د مظاهره چانو په وینا په هیواد کې د عامو خلکو سره اوس مهال هغه زده کوونکي چې د لادرک خلکو لپاره غږ پورته کوي او نړۍ ته رسوي هغوی د امنیتي ادارو په نخ دي. خو بلخوا د پاکستان پوځ په وړاندې وار په وار د لادرک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي، او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6,944 لادرک شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړي شوي دي، چې پکې 6,872 هواري کړي شوي دي. او بلخوا وفاقي حکومت هم دی وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي د سارو تونا دي هر خطا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نشم درد می دیر و جڑل و می بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندره او دهغه پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر گل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یو نیمه بجه.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، پرون د اکتوبر په سلیریشتما په دوبای کې روان د شل اوریزه سیالیو سګنی نړیوال جام په لوبه کې پاکستان کرکټ لوبډلې هند ته ماته ورکړه او لومړی سیالی یې وګټله. پاکستان د لومړي دل لپاره په شل اوریزه نړیوال جام کې هند ته ماته ورکړه. په دوبای کې ترسره شوې لوبه کې د هند کرکټ لوبډلې لومړی لوبي کولو پر مهال په ټاکل شو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سل یو پنځوس منډې جوړې کړې وې. په جواب کې د پاکستان لوبډلې په اسانۍ سره په اتلسم اور کې د یو سل دوه پنځوس منډو دغه هدف له کوم زیان پرته ترلاسه کړ. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
پرون د اکتوبر په سلی رشتما په دوبی کې د روان شل اوریزا سیالو نړیوال جام په لوبه کې پاکستان کرکټ لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې هند ته ماتې ورکړه او سیالۍ وګټله. پاکستان د لومبی ځل لپاره په شل اوریزا نړیوال جام کې هند ته ماتې ورکړي. د کرکټ مینوالو د پاکستان کرکټ لوبډلې په بریا خوخه سرګنډه کړي. په کراچۍ کې د کرکټ یو مینوال نورزاده په دې اړه بیا مشال لیډیو ته ویلي،
موږ د پاکستان او انډیا میچ په کراچۍ کې وکتلو، ډیر خوندور میچ وو. اوپننګ باندې پاکستان میچ وګټلو، ډیر زیات خوند یې راکړو او پاکستان لپاره زموږ ډیر زیات بیسټ ویشز دي.
د کرکټ یو بل مینوال بابر علي وای چې د پاکستان دا کامیابی د شاهین افریدی د خبر او رضوان او کپتان بابر اعظم د خلو بلامرا ترسره شوی چې پاکستان د لومبی ځل لپاره په شل اوریزا نړیوال جام کې هند ته ماتې ورکړه.
نو دا د پاکستان لمبنی ځل شو چې په ورلد کپ کې انډیا له ماتې ورکړه، دا تاریخ رقم شو. بیا په دس وکټو باندې په اوپننګ پارټنرشپ او خاص کر بیا د رضوان چې هغه ډېر خپل جارحانه بیٹنګ وکړه او شاهین افریدی چې ټول اصل د انډیا کې وکړو، ډېر زیات خوشاله شو.
په کرکټ پوها محمد مهتاب بیا په دې اړه مشال لیډیو ته ویل،
په میچ کې هړومبې ټول نه اهم چې کوم هغه ټاس وو او ټاس پاکستان وګټو، هړومبې فیلډینګ واغ سه ډیو فیکټر پکې ډیر اهم وو چې سیکنډ اننګ کې ډیو پر خکېږي، نو د هغې د وجې بیټنګ اساني او بالینګ کول چې کمی هغه مشکلي. او بیا د شاهین شاه افریدی چې کوم هړومبې پلو د بالینګ په هړومبې خپل دوه ورونو کې دوه کھلاڑیان چې کم دي د انډیا هغه وټلو، نو دا هم ټرننګ پوینټ وو. هغې نه وروسته بیا د میچ په دې لومبی اننګ په آخري ورونو کې د حارث روف زبردست لائن ته لین سره بالینګ کوو، هغه هم ډیر اهمیت لرو د پاکستان لپاره.
په دوبی کې ترسره شوی د کرکټ په دغه لوبه کې د هند کرکټ لوبډلې لومبی لوبه کړي او په ټاکلې شوی شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سل یو پنځوس منډې جوړې کړي چې پکې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی و پنځوس او رشبھ پنت یو کم څلوېښت منډې وکړي. د پاکستان لخوا شاهین افریدی درې، حسن علي دوه وکټې، شاداب خان او حارس روپ یوه یو وکټه واخیسته. او بیا د هند یو سل دو پنځوس منډو هدف په تعقب کې پاکستانی اوپنرانو په محتاط ډول بیٹنګ کړي او د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان بابر اعظم او محمد رضوان خلوب وکړه او د یو سل دو پنځوس منډو هدف یې پوره کړو او د هند بالرانو ته د وکټ واخیستو چانس هم ورنکړو. محمد رضوان د کرکټ په دغه لوبه کې د هند په ضد یو کم اتیا او بابر اعظم اته شپېته منډې وکړې او نه سوځېدلې پاتې شو. د پاکستان کرکټ لوبډلې شاهین افریدی د خه بولینګ لاملا د لوبي غوره لوبغاړي ګرځول شوی. د پاکستان د اولس مشر ډاکټر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان د فوز مشر جنرال جاوید قمر باجوا، د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف، مرستیال مشر مریم نواز، د پیپل ګوند مشر بلاول بوټو زردار او نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د ټویټر د لاري او د کرکټ مینوالو د پاکستان لوبډلې په بریا خوخه سرګنډه کړي او د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دغه کامیابی مبارکي ورکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرې، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونی می بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناورو
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له خپل څوکۍ استعفا ورکړې ده. د صوبې د گورنر دفتر یو چارواکي د اکتوبر په 14 نیټه مشال رادیو ته ویل چې جام کمال پرون گورنر زور اغا ته خپل استعفا لیږلې وه چې هغه منظوره کړې ده. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعه کورمکی جرګې د پیواړ علیزیو او ګیدو منګلو ترمنځ ډزبندي کړې ده. د کورمی انظامي مشر افاق وزیر پرون مشال رډې ته وویل چې د اکتوبر پر 14 نیټه یې د سیمو د مشرانو د یوې جرګې په مرسته د دواړو لورو ترمنځ جګړه درولې ده. د چارواکو په وینا په جګړه کې له دواړو لورو څخه 11 کسان وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. په کراچی کې د لادرکا بلوچستان او سندیانو کورنیو په مظاهره کې د خپلوانو د منډلو غوښتنه کړې ده. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن تر انتظام لاندې د احتجاج پروند د کراچی پریس کلب مخې ته وسو چې د زده کوونکو سازمانونو او لادرکا کسانو کورنیو پکې ګډون وکړ. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې حکومت د لادرکا کسان عدالت ته وړاندې کړي او له قانون سره سم چلند ورسره وکړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت سره د تړلې ډلې لخوا پر شیا لژکۍ کې دونکو بریدونه په بشریت ضد جرمونو کې راځي. یاد سازمان د اکتوبر پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د هزارګانو په نشه کولو لپاره ګڼ شمیر بریدونه په بشریت ضد جرمونو کې راځي او ترسره کوونکي باید عدالت ته راکش کړل شي. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې نن افغانستان له سکاټلند سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه به د کابل پر وخت مازګر شپږنیمي او د پېښور پر وخت 9 بجې پیل شي. پرون په لومړۍ لوبه کې سریلانکا بنگلاديش ته او په دویمه لوبه کې پاکستان هند ته ماتې ورکړې وه.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ نه اوریدو او اوس درته هم د بوروال کاکړ جوړ کل شوی ونی د خبرونه قانوني لارې وړاندې کو نو راځي چې وورو قانوني لارې.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو ونیزه خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوروال کاکړ مو د کوربه په سرکلې کوم. د دیونی په خبرونه کې پر دې ل قانون پوهانو سره خبرې کوو چې قبایلی سیمو ته د قانون او عدالت تر غزیدو وروسته هلته د جرګې حیثیت او پریکړې څومره قانوني دي. که جرګې پر یو مسله لنجمنه پریکړه کوي او فریقین مطمئن نه وي نو هغوی باید څه وکړي؟ د جرګو د پریکړو عملی کولو قانوني لارې څه دي؟ خلک فکر کوي چې په عدالت کې انصاف یا خو نوي او کوي هم نو په ځنډ وي. قانون پوهان دې ته څنګه ګوري؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونی ترپای را سره اوسئ. جرګی په پښتون وطن کې ل پیړی رایسي د مسلو حواری لپاره موثره لار وسیدلې ده. خو په دې ورستوي کې یو شمیر خلک پر دې شکایت کوي چې جرګو هغه رښتونی دودیز شکل للا سور کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې په پښتون وطن کې د جرګی رښتونی شکل څنګه وو؟ ملک شاه جهان مومند یو لداسي قبایلی مشرانو دی چې د جرګو په شکل کې راغلی بدلون یې لنیږدې لیدلی دی. نموړي د رښتونی جرګې په اړه وویل
کله چې کوم یو کوم څه پیښ کړو موږ مشران وایو دا علاقې کسان موږ راغون چې موږ به اندازه معلومه کړی چې دا سره په حق دی دا په حق دی دا خبره دې ست باندې دا دا په سره دا نو موږ په هغه کې قاضي موږ او جګر موږ نشو د کلی مشران موږ نشو موږ به ځان سره یو کلام تاسو یو کلام چې تاسو کلام ته کلام کسم کپو شو کو چې دا که دا څه دا څه څه یې سره کار دی دا سره کوم یو راغلی نو هغه باندې په بالکل موږ ته تاسو کسان خبرو کا دا د قاضي په نه کې په خپل څنګه چې کم دی
له ملک شاه جهان مومن څخه مې وپوښتل چې په خوا به دا جرګې په څنګه حالاتو کې رابلل کېدی. هغه وویل پر هر هغه مسله به یې جرګه کوله چې د لوی شخړو اندېښنه به پکې موجوده وه. که څه هم د جرګې نظام په خوا ټول ولس ته منظور و، خو نن سبا ورباندې یو شمیر نیوکې هم کیږي. آیا د جرګې پریکړې به تر کومه حده پر انصاف ولاړې وي؟ ملک شاه جهان مومند په دې اړه وایي: په خوا چې به کله جرګې پر یو مسله پریکړه وکړه، نو په دې مسله کې شکیلو ټولو فریقینو به د جرګې پریکړې ته غاړه شوه. خو داسې به هم و چې ځینو خلکو به د جرګې د پریکړې له منلو انکار هم کاوه. دا چې د یو جرګې د پریکړو عملي کولو طریقې کار څه و؟ ملک شاه جهان وایي فریقینو به یا د جرګې پریکړه منله او یا به هم د بلې جرګې غوښتنه کوله.
دا به مونږ سي عملي کړي چې په دې کښې به مونږ یو جرم کېښودو چې کوم فریق دا خبره ونه منله، نو هغه فریق به زمونږ دومره جرمانۍ کړی پسته مونږ خبره مونږ زیاتی کړی، نو مونږ له بل څوک راوستی شي هغه کس کښې مونږ سره کېږي که مونږ زیاتی کړی، مونږ به له خپله خبره واپس هله ورکړو. زما اوس مونږ تسله کړي که دا تسله مونږ هلته کړې وه درېیم تاریخ ته به دې نه اجازت وو. اول دویم درېیم چې درېیم تاریخ وه چې دا هلته شوې مونږ یې تسلیموو، نو چې هغه درېیم کمه تسله به چې لږه زیاته شوه نو هغه به بل تاریخ خوښ کړي چې را پاس تسله زیاتی کړی، یو تاریخ هغه خوښ کړه مونږ به د خپل واکه والی کړو چې دا تسله مونږ بالکل د اسلام او د قانون او د ملک په مطابق په رڼا کښې کړي که د رڼا کوي، نو هغې کښې به مونږ بالکل دا خبره ورکړه، نو هغه تاریخ به بیا هم هغه طریقه باندې تسله وکړه.
د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې په داسې وخت کې لا هم جرګې کیږي چې هلته د عام پاکستان په څیر قانون او عدالتونه غځول شوي دي. آیا دا کار له قانون څخه سرغړونه ده او که نه؟ قانون پوه شهاب خان وایي په اوس حالاتو کې جرګه له قانون سره په ټکر کې ده، خو د دې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازۍ کار روان دی.
مونږ قانون چې کوم دی نو ورکړ دغه سیمو ته، د خیبر طرف ته شو، وزیرستان شو، وانه شو، زمون چې کوم علاقه غیر به ورته ویل کېدی هغوی ته چې کوم دی نو قانون د پروټیکشن ورکړی شو. جرګه چې کومه ده نو دا زمونږ یو قومي او لکه خپل تشخص دی، نو هلته کې چې جرګه کومه ده نو جرګه ویلیو اوس هم د قانون نه هغوی سیوا ورکړې ده، ځکه چې هغوی جرګه منی قومي جرګه. هرې خبرې دپاره، هرې غټې مسلې دپاره ټول راغونډ شو په یو توګه باندې ټول رایوزی شي او د خپل ذهن مطابق او د خپل ټریډیشنز چې څومره دي د هغې مطابق یو فیصله کیږي. د دې تصادم چې کوم دی ډایرکټلی قانون پاکستان سره روان دی، خو دغه تصادم چې کوم دی هغې دپاره قانون سازی کیږي لګیا ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وایي په یو ملک کې دننه د دوو سیمو لپاره بیل بیل قوانین په خپله د پاکستان له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
په یو ملک یو قانون وي نو پکار ده چې هغه قانون په ټولو باندې اپلیکیبل وي. کنه دې دپاره که فرض کا یو جرګه یا دغې پاره مطلب داسې یو متوازی چېرته هم یو نظام جوړېږي د مسلې د حل کولو دپاره، نو دا د آئین او د قانون نه سرغړونه ده. ولې چې مطلب په یو ملک کې یو قانون شته چې د مسلې د حل کولو دپاره یو قانون شته، نو بس هغه قانون د هغې په مطابق بنده فیصلې کېږي. اوس په قبایلي سیمو کې دا ده چې مطلب هلته عدالتونه وغځېدل د هغې په مطابق ته، ولې چې نور پاکستان کې 2 کروڑ عوام دی چې هغې کومه فیصله په دې باندې نور خلق کوي. که نه نو قبایل هم څه د بلې سیارې نه یا د بلې دنیا نه هم دي راغلي، هغه هم د دې قانون د دې آئین لاندې خپلې فیصلې د عدالت په ترو باندې کولی شي.
ایډوکیټ شهاب خان وایي که څه هم جرګې زیاتره وخت په پښتون وطن کې له ځایي رسم و رواج سره سم پریکړې کړې دي، خو د ده په فکر د دې امکان شته چې د وخت له تېرېدو سره خلک په خپله د جرګو پر ځای عدالتونو ته مخه کړي.
چې څنګه په سواد سایټ ته تاسو چې که علم کې وي نو هلته کې چې څنګه شریعتي نظام دی ایتو تپوس وختن همدغه کی چې بيد شریعت مطابق فیصله کو تعذير مطابق فیصله کو همدغه شانتی پروټیکشن دلته کې د جرګي په نسبت باندې چې جرګي ته اغي برتري پتی وجور کوي چې ترنن ورس پوري زمونږ د اغي سیمې چې څومره مرونه مشران ملکانان صاحبان دي ای جرګي ته تقویت ور کوي او جرګي فیصله چې کوم دی نو هغه فائنل وي کوم دا وای چې جرګي چې کوم اثر رسول توخته دا به کمیږي نو زه دا هیله لرم چې د وخت سره به دا کم شي ځکه چې چاته د خپل حقوقو پته لګي نو هغه به د خپل ځان لپاره تانې ته بمزي اب تحصیل تمزي اب عدالت ته همزي مخکې خو عدالتونه داسې کلاو عدالت وونه خو کمشنري نظام و کمشنر صاحب ته به ټول راجمع کېده وایي سره به خبره کېده وایي ته ای مطابق چې ای ذهن کې سمو د قانون مطابق ای به دغې فیصلې ایجاد کړل
دو ویل چې کله نوی قانون سازی سره د جرګو یو شکل پاتې هم سي نو هغه ته به د قانون په چوکاټ کې د فعالیت لپاره تحفظ حاصل وي
د نوی قانون د راتلو سره چې کوم ټیکنیکل خبرې وي ټیکنیکلټیز وي هغه ټیکنیکلټیز کې هغه د خپل ځان د پاره چې کوم دی نو نورم جرایم پېښ نه شي او قانون مقصد خدای وي چې د جرایم دې کم شي او پروټیکشن او یو امن دې راشي په معاشره کې که خدا نه خواسته د دینه بیګار جوړ دې کې نو په دې وجه باندې کوم دې د بیګار نه بچ کېدو لپاره د درګي دا سیستم چې کوم دې هي عمر خشانتي بحال ساتلې فعال ساتلې دې او دې کې بدی دغه سیس چې کوم روان دي نو هغه د جرګي ته پروټیکشن ورکول دي دغه فیصلو ته چې کوم دې مکمل چې څنګه مخکې ټایم کې ایته ازادي وا او څنګه چې ایته پروټیکشن حاصلو هم هغه شان د پروټیکشن د پولیس او د آرمی یا د اف سی په شکل کې به ورکړي چې فرض کړه قومي فیصله سمو شي نو اب په ټول باندې بایننګ وي او مغه سیس چې کوم دي نو اب مخکې هم کتل کیږي بیا خو په دې باندې به جی ټایم بم لګي کافی ځکه چې یو قانون راځي نو په قانون چې کله جوړ شي نو هغه قانون کې فلازمي کمیم وي سسیزونه زیاتې هم وي نو د وخت سره به دا سیزونه ان شاء الله ټیک شي د خیره سره
په جرګو کې کله ناکله دا سپری کړی هم وسی چې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکې ورته ل بشري حقوقو سرغړونه وای هغوی د پاکستان پر حکومتي ادارو فشار اچوي چې د جرګو د دا سپری کړو عملی کیدو مخه ونیسي اوس پښتنه دا ده چې د جرګو د پریکړو عملی کولو مخنیوي قانوني لارې څه دي ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه وای
اول خو خبره ده چې د دې په یو قانون کې اجازه نشه چې وجرګا را پاسي او چاته وایي چې مطلب فرض کا دوه فریقین دي یو فریق خبره نه ومنله او د کوربا رنګیږي د دې پاکستان په قانون کې بلکې زما په خیال ما چې څومره نړیوال څومره قوانین ستړي کړی دي نو چرته یو هم ملک دا اختیار نشته چې مطلب عام خلک را پاسي بل ته وایي چې ستا کور رنګو یو خو د دې په قانون کې هیڅ گنجائش نشته یو خبره خو راکړی کړم او د دې مخنیوي لپاره قانون دا هم ډیر واضح دی چې کم خلک کم جرګه را پاسي یو داسې غو کې د دې خلاف فورا قانون پر کټ کې راځي پولیس به کسان گرفتاروي اول چې دوی یو غیر قانوني کار کړل کنه دا کس نیول د چا کور رنګول یا نور څه داسې اقدام کول دا ماورای قانون دی ماورای عدالت دی نو د دې هیڅ سره اختیار نشته
ډیری خلک فکر کوي چې د جرګي پریکړې چټکې دي او په عدالت کې انصاف یا خونوي او کوي هم نو ډیر په ځند وي ایډوکیټ شاب خان وای د دې وجه دا ده چې په عدالتي نظام کې د یو مسلې د څیړلو لپاره لوازمات ډیر وي او په جرګه کې د پښتنو ګرویژنو او دفاعي دلایلو نوبت د نه برابر وي
نو زمونږ د خپل د جوډیشل سیستم او د هغه په نسبت د جرګي سیستم نو د جرګي سیستم انتهائی فاست دی هغه په موقع باندې انصاف ورکړي هغه په موقع باندې فیصله کوي آل دو کا پای کی اغا ٹرائل فری ٹرائل چې کم دی آئین پاکستان چې کم روح روان دا چې دا هر انسان کم سمرم دی اغا ظالم دو کم مظلوم دی او اغا دا چې کم دی نو حق کی دفاع حاصل دی او اغا دا پارا دا پاکستان چلی دا اغا بواتا پا ہر ٹیمی آگا دی پدی پا جرگا سسٹم کی اغا شانتی فری او فیر ٹرائل چې کم دی اغا نکی گی ای کی مسائل مخامخ کیږي او هغه مسائل چې کمی دا هغه ټایم مطابق چې سمرم دا غي علم دی دا غي شعور دی زمون دستور دی زمون کلچر دی او چې سمره هغه کلچر زمون لګیای دا مسالونه سمرم هغه خبر وی دا غي مطابق فیصله کیږي او هغه فیصله په انصاف باندې وی مونږ دا نه شو ویل چې خدای را خواسته هغه په نا انصافی هم په انصاف باندې وي.
تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لار کې د قانون په موجودګۍ کې د جرګې د حیثیت په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدې. بل اونۍ بالا یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواکې اوس درته یو بل اوونی دا خبرونه وړاندې کوو. درنا په لور دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل برابرۍ. نو راځي چې وورو درنا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې پټانګ ضلع کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د پاکستان د شماریاتو ادارې لیکلي چې 2018 کال د سرشمېرنې تر مخه د ټانګ آبادی 3,09,875 ده چې پکې شاوخوا نیمه هغه د ښځو ده. خو د ټانګ اوسیدونکي وایي چې دلته د آبادۍ په لحاظ سره د جنکو تعلیمي ادارې ډېرې لږې دي. دوی وایي چې په سیمه کې یوازې د جنکو یو کالج دی او بیا د میډل او های سکولونه هم پکې ډېره کمی ده. د جنکو د تعلیم مبارزې بشرا محسود مشال ریډیو ته وویل چې ټانګ له وزیرستان سره نږدې ضلع ده او چې په وزیرستان کې د تعلیم په حوالے سره حالات خراب شي نو اثر یې په دې ضلع هم پریوسي.
بس خلک تا هم وایي چې دغه وړوکی وزیرستان دی، پتہ چې بالکل وزیرستان سره جنډول سره تا نږدې پریوزي. نو خلک هلته ډېر آبادی دوی زیاته ده. نو هلته تعلیمي صورتحال چې کوم جنکو والا دی، تعلیم هلته شته دی خو الگ داسې دی چې لکه زه وایم چې خان په نسبت لکه لږ کمزورې شانتې دي. خو په ټانګ کې داسې یو ماحول دی چې هلته په تسپینه برقا چي، چاہے سکول ته ځي، چاہے ته هسپتال ته ځي یا عام روټین کې، اوس بیا چې کوم حالات دي کنه وزیرستان پکې ډېر زیات لکه متاثر کیږي لګیا دی. نو ورسره ظاهر خبره ده ټانګ هم دی، نو کا تشدګدي ولا لهر یو ځل بیا را پاسيږي نو هغه سیده مطلب ډایرکټ اثر په ټانګ باندې پریوزي، او خاص تو کا باندې زنانا چې کومې دي.
اوریدونکو ټانګ د خیبر پختونخوا هغه ضلع ده چې د اوسیدونکو په وینا یو شمېر کورنۍ پکې د جنوبي وزیرستان د مسجدو هم میشت دي. د دوی په وینا د مسجدو ځینې کورنۍ په خا د غلطه کډه شوې وي، خو یو شمېر بیا په جنوبي وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې تر کډه کېدو وروسته په ټانګ کې آبادی شوې. پټانګ کې د تعلیم محکمې یو افسر محمد زمان وای چې په دې ضلع کې د جنکو پرایمري سرکاري سکولونه 122، میډل 43 او 10 های سکولونه دي. محمد زمان زیاته کړه چې په دې سکولونو کې د استادانو شاوخوا 1,600 کې خالی دي چې له وجې د سکولونو په فعالېدو اثر پریوسي.
10 های سکول آن دي او های سکول کې مېرم شپږم نواخره تر لسم پورې کلاسونه لګي او دو ور سره هایر سیکنډری سکول هم شته پکې. دا ټول فال دي او زره پکې داسې هم شته. دا وخت زمونږ چې کوم دا خاص کر پرایمري سکول دی پدا کې 120 نه اباو پوسونه ویکنډ دي او زمونږ ته هایرنګ نه کېږي لګیا دی. هغه لپاره ډېر زیات مخه راځي لګیا د سکولونو کې او فنکشنلټی هغه لپاره ډېر زیات افیکټ کېږي لګیا دی.
د ټانګ په کالو پیرنګي کلی کې د روان کال د سپتمبر په 28 د جنکو په یو زیر تعمیر میډل سکول کې چاودنه وشوه. د دې پېښې سیمواري چا نه ده منلې، خو د سیمې خلکو پې د خفګان څرګندونه کړې. محمد زمان وایي چې په سکول کار روان دی او هیله ده چې زر به فعال شي.
دا چې کوم 14 شهر دا په یو کارنر کې شهر دا آؤٹ سایډ بلډنګ دی او 14 چونکې ډېر زیات شدید و نو د اکثره کمرو ته هم نقصان رسېدلې ده. او اصل کې چونکې دا بلډنګ فی الحال سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ سره دی، کنسٹرکشن چې کوم ایگزیکیوشن ایجنسی دی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ دی کنه، نو دا بلډنګ جو هغه چې کوم د ګنوس پر سو کوي هم لګیا دی او چې کوم دا پکې شوی دی لاس پکې شوی دی هغه مینټیننس دا ټول به سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ هم کوي. با میډل سکول دی میډم دا تر شپږم او اووم او اتم درې کلاسونه به پکې
کسه هم د خیبر پختونخوا حکومت وای چې په سکولونو کې د سہولتونو لپاره هلی سلی کوي، خو د تعلیم مبارزه بشرا محسود وای چې پټانګ کې د جنکو ګڼ سکولونه د بجلی اوبو لیټرینونو په کلاس کې د ناستې ځایونو او د سکول د کمرو د کموالي په ګډون ګڼ شمېر مشکلات لري.
تعلیمی صورتحال چې کوم تل کزا وایم چې لکه بیا هم محنت کوي، لګیا دي سبق وایي، خو ورته مشکلات زیات دي. سہولتونه ورته دومره نشته دل کسمره پکار دي. تعداد پکې زیات دي جنکو والا کنه، او پکې ورته ګرمي دلته ډیره زیاته وي، نو ورته د سہولت نه وي. کمرې کې سټوډنټس ډیر زیات وي، اور نو اغلی حال سره کدوی پکې تناسب کې ډیره جنکې بدای طبیعتونه خراب شي په ګرمۍ کې. آس پاس کوم مشکل نه دي لکه دیات کا زورته وای، نو اغه کې صورت حال د څه خن نه دي. او دوه پکې تای چې دوی ته خطرې پتا چې تاسو لکه تم راغټ غانه ده کنه، تم راغټ لکه کزورته زه نه دي. دوی ته خپل داسې سہولت نه لکه گاڑی والا ته په رشکو کې زی او چین چی رشکی دی کولاو دی، نو اکی دی ته هر قسم خطر زیات دی په نسبت یو محفوظ گاڑی چې ایک دوی په پردا کې زی او راځي، نو تا مشکلات نو ورته زیات دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاله هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده،
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھن لگی
اور ادن کو درنا پلور خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن په خبرونه کې پټانګ ضلع کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. پټانګ کې د تعلیم مبارز او وکیل ایڈوکیټ شیرپا مسید مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې په کافی تعداد کې د جنکو د میډل او های سکولونو په اړه د حکومت خبرې یوازې تر کاغذونو محدود دي. هغه زیاته کړه
چکوما سیٹی شار دے ضلع ٹانگ کے آگے پہ حوالہ بنے کو مثال کے سہولتوں ناشتہ اسکولوں ناشتہ کو چونکہ یہ گورنمنٹ ڈگری کالج دے نہ حکومت کمزورے دے حکومت نہ ہیلی بزور تو چاہے دے جنا کے کالج ہاسٹل یا التا 20 کلو میٹر عمر اڈا اور توائی پاگے کے جوڑ کڑے دے چالتا دا ٹول ضلع ٹانگ مفروران التا اسے گی سہولیت نستا نو په ضلع ټانګ کې د جنکې تعلیم په حواله سره مونږ دا وایو چې حکومت په ټول ناول دښې ته ترجیح ورکړي. نو پرایمری لول پر خو هر کلی کې دیهات کې چې کوم سکول دی په هغې کې جنکې تعداد 500-300 تعلیم حاصلوي، خو هغې نه پورته چې کوم دی های سکول چرته په کلی کې نشته دی، داسې سیکنډري سکولونه نشته دی په کلی په دیهاتونو کې. نو د کلی جنکې زنانه هغه شر ته راتللی نه شي، نو هغې په حواله حکومت نه هیلي ده.
د خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری ایجوکیشن محکمې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې صوبه کې له 3000 څخه زیات ابتدایي او سیکنډری تعلیمي ادارې دي چې پکې له 3.9 میلیونه څخه زیات ماشومان سبق وایي. ایڈوکیټ شرپا او مسید وایي چې د سیمې زیاتره خلک په خپل لونو سبق ویل غواړي، خو د تعلیمي ادارو د کمی او د سہولتونو د نشتوالي له وجې اکثره ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي.
جنوبی وزیرستان مسعود قبیلہ چې کومه دا 50% پټان کې اوسېږي، نو هغه چې څومره دی هغه دلته خپل په کلی په دیهاتونه کې په پرایمری سکول کې تعلیمونه حاصلوي، او په سیټی کې چې کوم کالج دی هغه نه زنانا کالج دی هغه ته ټولې جنا کې راځي. نو کدا شای نشته چې کوم ځانډن زمانه کې یا ایف سی آر دور کې یو سوچ وو چې جنا کې دا سبق نه وای، نو هغه سوچ کانسپټ ختم دی. هر سړی په خپل بچی چکوم جیناکی خپل گرلز پرائمری سکول یا کالج نو هر کور کې دا ستاسو مثال کې یا دینی علم ته ورکي یا مثال کې سکول او کالج کې داخلي نو په ټانګ ضلع کې دا شعور ماشاءالله الحمدلله اوس کا مسعود قوم دی کا برټانی دی کا هر څوک چې په ضلع کې نو ټول د غلوري ته توجه هدا او په دغه باندې مثال کې خپل وخت مطابق تعلیم ته حاصلوي.
الیمنٹری او سیکنڈری ایجوکیشن اداری دا هم ویلی چې د خیبر پختونخوا په پرائمری او میډل سکولونو کې لیو لک 1900 څخه زیات استادان دي. د اداری ویلی چې په دې رستیو کې 15,000 نوي استادان هم برتی کړی دي. خو بشرا محسود وایي چې پټان کې باید د سیمې څخه استادان برتی کړل شي چې هغې ته په ډیوټی کولو کې اسانه وي.
پکار داتے حکومت تا ہوں اور لوکل خلق تا ہوں کہ دے جینا کو پا تعلیم بندے زور ور کی او لوکل سٹاف والی پدا چھے دلتا مسئلہ لکا داتا چھے نان لوکل سٹاف پا کیا خستلے شوے دے اور نان لوکل ہم گرامینے دی پدا چھے آغے تا مشکلات دی اگتا تا رہائش مسئلہ دالتا رہائش دوی تا پارتا اولتونا چوکی نشتا دے او بل پا کے داوی چھے خطرہ ہم وی تا وزرستان ہم تا ٹانکم دیر زیادے قابلی جینا کیشتا دے فیمیل دی کامیل دی تا پکار تا چھے دوی تا ترجیح ور کرلا شی.
ټانګ د تعلیم محکمې یو افسر محمد زمان بیا وایي چې حکومت په دې ضلع کې د استادانو په برتیانو کار پیل کړی دی او هیله ده چې د استادانو د کمی تر څنګ د جینکو د سکولونو د سهولتونو مسأله به هم زر هواره شي.
دا اصل کې انډر پروسس هم دی او حکومت په خپل باندې شو کې دا صرف د ټانګ مسله نه دی بلکې دا د پورا کے پی مسله دی او دا باندې سبا پروینشل چې کوم زموږ ډایرکټر او سیکرټری صاحب دې ډېر زیات کار شروع دی لیکن سب مسئلے داسې پکې راغلي دي یو ځل پکې هایرنګ وشو او اخکې سب مسئلے جوړې شوې هغه لپاره هایرنګ بیا چې کوم تک پوسټپون شو او هغه پروسس اوس بیا روان شوی دی میاشت په دوه کې چې کوم دغه پروسس دا به کمپلیټ شي.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا پلور خبرونه تاسو د خبرونه زمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. تر راتلونکي بل خبرونه پورې درنا اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.
غزل شیشی غزل سترگو کے خندہ غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل شیشی غزل سترگو کے خندہ غزل شند غزل رنگ غزل شندو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل تور نرے ورزے غزل خالف کلا بل غزل مندس پی نزنا دا والا چنو کمل غزل لڑا نرے پوزا کنت کئے غٹے غزل غزل گنگ نرے غالیو پسل غزل او تل غزل نالے چ غزل ہر سر منگل غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل قامت غزل سنا غزل او ہار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل
وقت پیغل توب زوانی غزل شوخ سنگار غزل زر غزل درزا غزل قادی غزل تلوار غزل سکه غزل اوب غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بهار غزل زرگ غزل زرگ غزل, زرگ غزل